سلامونه د سهارات بجی دی ز صفی ولاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کو، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ټرافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ټرافیکي پیښو ګراف لوړیږي. په تېر کوچني اختر کې د ټرافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ټرافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ټرافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخ پارسا او کویساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرونه وړم ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټونکې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمشنر یو خبر پاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، برېټانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې مالو کړه چې په خبره له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 168 سورلۍ او وژل شوی چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا. ایرانی چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 10,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس سمې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شهر تر جره خپل اقدامو کې
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یا افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتی لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده دا هغه شرط تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یا زه کسانو کې چې حالت په امریکا کې په کله کې نوم لیکنه سوی ده په هغه کې سم شامل یم. د هغه ژوند ډیر په خطر کې دی.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوی دی. امریکا ته په لیک ډول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغه کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پر تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتيري د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوالو او خاصتا په امریکا او په کاناډا په داسي ملکاتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژته ژره د افغانستان له لارې څخه مرغوب وسیم ځکه موږ په تخیص کې نن ترسره کړی موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې دي.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو تری تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپل راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخوانی حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غوښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو ربیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی زینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربی اماراتو ته لیکدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتو بوکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې و. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځ شنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپینی چارواکي د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتی د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او شهیلې مې ومني. ستاسو پر روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. دغه پروگرام تاسو ته ما تای روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د هغه راهیسې چې زموږ واتس اپ فعال شوی دی او زموږ ګران اوریدونکي کولای شي نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې، بلکې د همدې واتس اپ لارې هم موږ خپل پیغامونه د ورکوسو یا پیدا سو دوستانو او خپلوانو په حق له راولې شي. خو زموږ یو شمېر اوریدونکي کله کله یوازې د خپل دوست یا عزیز عکس په واتس اپ کې ایږدي او لیکي چې دا کس ورکسوي یا پیدا شوی دی. که څوک دغه په اکل معلومات لري زموږ سره دې شریک کړي. کچیرې زموږ دغه اوریدونکي پر همدې عکس سربیره یو صوتي یا ژغیز پیغام هم د همدغه واتس اپ له لارې ثبت کړي او په هغه کې خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره ووایي، نو ډېر به ښه وي چې بیا موږ وکولای شو دغه پیغام د راډیو له لارې هم خپور کړو. نو په همدې هیله د نن ورځې خبرونه بیا هم لکه د تل په شان د څو پیدا سویو کسانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم. خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لیپ د لارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د چي واټساپ هم لري 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم د ولحق مرخیل غم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کال دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واتس اپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. هیڅ سالا شمېره ته بیا هم وایم واتس اپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. سالا شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو کوم دوست او عزیز هم په همدې پیدا شوی کسانو کې وي، کنه نو دوای وکړو چې هر څه ژر پیدا شي. اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به په ګرد سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لباغ سیمې دا پیغام پرېښودې ما کچې د شم احمد په نامه دی د حج نجبلا کازوی دی د لباغ دی د لاس کار کې چې د کور نه درکه دی که هر مسلمان ګور وړ معلومات لري نو ماته په دغه نمبر زنګ وسې پر وسې پر وې وسوالس درې سو شپږ دی خپل شیرینې دی ترلاسه کړه السلام علیکم
آزادی ریڈیو کارکون کو السلام علیکم محترم مرجو دوستی ورکسویدی راز محمد ولد گل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی کلی ټال پنځه ویشت کاله عمر لري دماغی مشکل لري اته میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 3 1 4 5 3 0 1 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 1 0 8 4 5 4 3 0 0 1 0 8 4 5 4 3 0 پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. تاسو د دې نه د غزو ولایت ده. دې راتره او څو تاسو هغه هغه نه شته. تاسو یو نو سره دا چې شانس کې کې چې نه تاسو دا معلومات ما سره د تاسو سره هم ګوړي. دا د دې په شماره د چې پروسه نه کړي چې څه پروسه نه کړي په دغه کې نه یا
گران اوریدون کې تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نوې ذکر کړی نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل فکسیب شخص چې تاسو زوی دی دا غ نوم عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي مننه
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا دغه درم چې زال رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولې زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالې نه درته زنګ وخلې زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادر کښوې دی باز محمد ولد جان محمد لک کال عمر لري دا شل ورځې دی چې نادر کښوې دی تعالی معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړې کې ونی پر واویا پر شل شپږ بیت اخیری کی نوی میرا یو دل بیا وایما پر و و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کی صفر او دا بل شمیره دا دا هم ځان تر والے خامہ پر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دا شمیره بیا یو دل هم اعلانوما چې پر واغیا نه سو نه نوی یو سلو درې بیر اخیری کې شپږ اوس باقي ښه خبرونه اخی شي دی د خدای په امان دی زه هم لري
از موږ یو ګران رور چې خپل نوم نه دی اخیستی په واتس اپ کې موږ ته یو پیغام یې شی دی او په هغه کې داسې لیکي زموږ یو رکسوي ځوان دی نوم یې خیالي ولد جان حقو ولایت روزګان د گیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی لاس کاله کیږي چې ورکسوي دي دماغي تکلیف هم لري د ورور نوم یې سردار محمد دی کپا اړه هر څوک معلومات لري مشتدي په دغه شمیرو معلومات راکړي اوله شمیره 0 1 5 3 1 1 5 1 بیا تکراروم 0 1 1 5 3 1 1 5 1 بل شمیره 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0 بیا تکراروم 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وی دلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 90 94 515 1. دوهمه شمېره ده: 0 80 80 222 243. دریمه شمېره ده: 0 80 283 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 80 90 94 515 1.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو کمرس ونیسي او د شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمېره د بیسین شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کبیر موږ راغوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام. زموږ یو دا کاو زوی دی ورک دی. د دوه درې کاله کېږي. شفیر احمد نومېږي. د هرات ولایت د شونډند ولسوالۍ دی. په ایران کې دا درې کاله کېږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمېره ده دا زه تاسو ته در استومه. دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران درسره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل دې پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپل د ټلیفون شمېره مو هم په خپل نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمېره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمېره نه ویني. خو ما دغه شمېره ستاسو د واتس اپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکي کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمېره په پیغام کې ذکر کړي. مننه. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی زدی رادیو تو غوږی ټولو ته خاص سلام. هم دغه وخت بخیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومی میر محمد دی. پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادرک شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتنو. یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ لمخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمیرو اړیکونی سي اطلاعات شمیروایم 0 98 99 3 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیره دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمیره وایم 0 9 5 3 2 یعنی 0 3 0 3 3 8 نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره اونسي واټس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم، ریبا شماره ده واټساپ هم پرې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا اتصال شماره ده 0 8 0 8 1 9 3 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي. زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی. د ټلیفون نمبر 0 1 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 15 15 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگونه نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه حمزه لغونی مې لغمان له خاصه کې څه خبره ما شنو غواړم که څه وایم الهام پلو دا چې هغه ته نو کې نو ته غواړم چې دا څنګه وي چې تر او اته چې تر هغه نه ښه چې یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی چې څه وکړا په دې کې چې پیغام نه ترکې نه کوم څه پوهه.
السلام علیکم. ازادي راډیو کار کوم کته زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدا په نام دی، د پلان نوم یې دوست محمد دی، مساکله د ولسوالۍ څخه وکسوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکی چې دی وکسوی دی اتن نه میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم ور معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو زنګ ووي. د بي سي ام شماره ده 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5 دا پن بي سي شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 سپر آتا سپر چلور دری آتا هر روز چی اپنا هر معلومات داریم مشتری پدا وش میره جنگوی اللہ پامان
ازادین ټول کار کوم ګته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کلی سما اسکم مې ملګری دی تنامه د محمد دین تاج عثمان زید د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج دین اورور دی د بلخ ولایت چهر بوله تور صالح وسیدم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و اجنه کې مخکې د کور څخه وسلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چېرې یا دېز ما ژغه وي یا بل ورو د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس 0 2 4 3 5 3 0 2 3 دا یې څاله شماره ده او بله شماره ده 0 5 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه مبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو یزي چې د ډېر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ور ک په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اکرم معلومات لري ولتی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات په خفه دي چې د لاس کال نه کال لاس کال اوس د کورونا د لکه دي. نو که هر مسلمان ور ته د غنجان په اکرم معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو مته دی په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. از ما نمبر د سیم سه پر درې سو شپارس اتیا سل ولس نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1 00 1 و دا زما د ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام د نشریدو په اړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1 و. والسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 1 9 0 8. به مل سه. وسلام.
سلام علیکم روشن صاحب، تاسو د ازادي د اوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشه بیاست جام پر دې ما د هلمند د پیغام پر زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درک شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځای اوري. زما سره په دغه ټلیفون شو را علي کې ونیسي په دې په شو را ده 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. یو ګل شو را باندې 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. شمیرې سره بیا تکراروم 0 1 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. سلام شمیره ده 0 1 0 8 8 نن یې یو شپېته یعنی صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو پیغام راته خپور کړي سبا پسېمو دمیې د خوی ومن
درنو اوریدونکو په همدې ورځ پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته ښه شپې او سوکاله ژوند غواړم. خدای په امان، مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. 00420212211415
د آزادی میلما.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلما د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ساسي قربنه، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې بل قدرمن خبريال میلما ده. از موږ د خبريال عذرا احمدی ده. عذرا جان، په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنې زده کړې چرته بیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږېدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نمړنې زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې، چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکان اوسېدل، نو ځان خور چې به مې او هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کتان په مکتب کې ما انا چې و خدای دې وبخ شغله سره تللې و په مکتب کې شاملولو، نو دا چې ما عمر و کال ته نور رسیدلې نو په مکتب کې نه شاملولم. معنا ته ویل چې دا عمر کم دی او چې هر وخت و کال سره بیا په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې ولې سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دی زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سپینسرې و ډېرې ورته ویل، نو دا هغې خبرې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې همالته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. خو مخکې د دې دولسم ټولګۍ نه فارغه سمه د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې ومه، چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سنټر څخه هم فارغه شولم، او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و، په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې و هغه بیا دی رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې دی زما استراحه په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دی ماته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په تیر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنی وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هغه رادیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و، نو ځکه امکاران به کم و خو کار به ډېر و. نو یو امکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنی اساسات ورسره دلته بیا ما کوشش کوي چې دا به تر لکه تفریح پرونو دا غته خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته چې د ریپورت او د خبر او راپور په برخه کې کار شروع کړ. نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونه پیل کړلې چې هغه خبرونه مخ ته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په مغرب رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم. د کانکور امتحان مې وکړ او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنتي ژورنالیزم ته کامیاب شوم. چې دوی برخې درلودلې، یو یې د اماډیکو برخه وه او یو یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوی وم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه وظیفه مې پرېښووله، تر څو زه وکولی شم هغه خپله پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپلو زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلودې چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل بخش کې. چې هماغه پوهنتون مې ویلې، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شو راغللې. یو سمستر به مو ویلې نو پوره سوی به نه وو، بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د کاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېره سوې وه رخصتۍ خلاصېدلې وې، چې د هغو سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالۍ وم او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې بچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي. چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بی بی سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاصه شوله، نو بیا د ټاټوبي ویکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجماني په اسپانیا ترانسلیټر وم. د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و، تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا شو پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوانتون جغ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو لپاره و. نو تاسو موږ په پوهنځي کې ښځینه کندهار پوهنتون کې یو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته. زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو دا
څوک نه سره مخکې لیدې چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنه ته وایي ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې لیدې چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو، د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړي، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کم مضمون کې ډېره تکراوی او سړی خوخیده چې وی وای مخکلي دنه چې تصمیمونه سي چې ژورنالیزم ته لاړ شي په دې برخه کې زده کړی وکړي.
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته، خو پښتو مضمون می شوز د کېدی علاقه مې مشتره درلودله. د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې د سي یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه سنفه وو. موږ ټول موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنې په سنف کې. استاد مو نه راغلی تر څو چې ورځ مخالي تیر نه شي. نو ما غوښتل ته ولاړو، نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکه راو باسي، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولي کله کله چې املا خلاص ول استاد کله پرچه کتلې نو ما چې پرچه ورول ما پرچه بیرته ما ته پرمیز باندې راکړل کوچنی او ما چې دا خپل نه دی لیکلې دا تا د کتاب دروې لیکلې دي ما څه استاد نه دی لیکلې خپل مې تاسو ویلې املا یاد مې لیکلې دي لکه هیڅ شی مې نه دی کړی نو دا هیڅ باور نه راتلی چې تاسو ډېر پکښه تاسو کې تاسو مې دا سې املا لیکلې د چې څه غلطي نه لري نو پښتو مو زموږ سره مې علاقه ډېره و او هغه مې د شوز د کېږي کله لوړ سنفو ته ولاړم نو په لوړ سنفو کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښ دی او د دې ترڅنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېر علاقه درلوده
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي
بله و اوس مې زده ده
اوس راځنې دار ته وایې د کارونو په اړه مو یادونه وکړه د خونځي دورې په اړه پانتون مهم یاد کړو په دې دورې کې حتما کور کې بم کله ناشته یې کور کارونه ته باندې هم لاس ور وړای وي څلې د کور په کارونه کې زده دي
بله د کور کارونه خو طبعا چې کوونه مو عمله د مکتب د دورې څخه د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم ځکه چې ډېر مینه ده کړې ځکه وظیفه درسونه به چې کله به کور ته راتلل نو اشپزي به د وخت څه وي یا به مې خور کړې وای به مرزان کړې و نو اشپزي کې ډېر تکړه نه یم نور کارونه لکه صفاکاری جارو کول دي کالی مینځل په دې کې شېما
اتمن خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي چې درته په کار کې رسیدلې دي
بله نو ورې واڅ خوندې د کندار د سکندار کې د کورنۍ ژوند چې دی همداسې سی ویش پرېږې نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې نو هغه خوندې مې ویش مونږ دی چې څار کار ارې وې په مخه ورلې هغه کار وکړو خو بیا هم چې رسیدلی هغه داس ګټ کار چې لکه کالی مینځل په دې کې واخه اوس تر اخلم د کور جارو کول من اما
عموما هغه جن سره چې ما خبرې کړې دوی چې لکور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه خکې نه پیغام چې یا حتما جارو کول او صفاکاری اسانه ده یا دا داسې کار دي چې هر وخت کې د شیز ما پان باندې ځکه چې ما چې کوم ژورنالیستانو لیکوالانو سره خبرې کړې ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزي نه ټول تختي په کندار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګندل خپګدوزی او خیاطي د شیان ډیر رواج دی او ډیر خسته خسته غاړم جوړي اساسي په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې د څه څوکشته چې د لاسي کارونه کوي
بله زه خپل نن یې زده د لاسي کارونه ورشي هم د کندار شې دي ماشالله ډېر ښهسته خامه کوي چې ډېر مشورم دی خارجستان ته دي خامه کوي چې هغه ډېر دی بیرته غاړي جوړي خارجته هم استوي د لیا کنداران طبعا چې غاړي ډېر اغوندي د لاسي غاړي نو زما خپل نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر شمه حرکت لري چې موږ کوچنیانی و اراختر ته بس ما مور و پلازان ته به مې غاړي جوړوله لاسي غاړي شخته به راتلی نو د وخت به یې ولا لاسي غاړي اوسه جوړه کړې و دغه چې زما څنګه په یادې دا یو دوه درې اختر دوه کال درې کال اختر یې نه دوست جوړ کړي نور به یار اختر تخپل ویلا چې غاړو څه جوړول کسان په بازار کې بوه دا به خوشاله ده چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو دا زما پلان ته ویلا چې غاړه جوړول اختر به پات
اوس راځي نه دام راته وای په کورنۍ و کې کله چې انجنیر تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه سنځمنه وی چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغه اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاسو لپاره د څومره سنځمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو اکسلامل ساده دغه کار په وړاندې څو
بله د کوچوالي څخه تاسو خبره چې د کلتوري فرنګي ټولنه د نجونو د کړو ته خوځې ډېر ډېر نشه کوي خو زما مورجان چې واغه د سکور څخه راواده سوي و چې هغه د غوي کورنۍ چې د ایڅوک په اېتام د غوي کورنۍ کې ستکړې نه دي کړې ټول به سواده دي خو زما د کار خواچو کورنۍ چې واغه به ټول سوادار و نو د کوچوالي څخه هم انا جان چې مجوندې و د مور مینه خوشاله ده چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زمالونه چې دی هغه باید ماستر په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو انا جانې به مې هر وخت کوشش کوي چې مشته باندې مکتب ته ولاړ شي سنټر ته ولاړ شي چې هغه په دې د ذکر زمينه مشته ما سایه دې له انا جانې به مې کوشش کوي چې مشه ته ولاړ شي وخت مې ځای تر نه سوي او تاسو دا کړو نو بیا مې انا جانې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشته ونو اسه به خبره منله د پلار خو می تابم چې خپل هم خوشاله له خو یوازې به می مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې تنگار دې کوي نو بیا به می انا جان په مخ کې واغې کنه اتوار کوي بیا ورسره می مور هم د دې اسما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا اوس تشتون بیا هغه ډیر خوشی ته نور ذکر هم وکړم نو سخت و او بیا دا څه وکړ چې می کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسره د پیچې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه ومه چې ما یې د نو خپل چې ما د رادیو سرکار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوډه دومره مشکل نه درلودي پلار می مشکل نه درلودي خو مشکلات چې هغه شاوخوا خپلوان څخه ولکه مثال د اماګانې وي ماماګان به ودی به هغه دنه خوشاله چې په رادیو کار وکم نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې تبان کولې خو باندې ډېر نوښته کوي او زما شي علاقه ډېر ورسره وم خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای سوی چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنې کار وکړم
اوس راځنې که په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زمات باسې معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کول سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنې ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چوي څه دی پخستی او چا دې ډالې وړې وا هغه زمون کورنۍ او کې خداسې بل دوه دم د چې څوک دمرنې ماش وخت لبیا ور شیرنی غواړي څه دې شیرنی کې خلګه تور کړی و
بلې رښتیا ما خپل لمرنې ماش چې وو بخښلې ته الارم څنګه دې تاس بلې
اوره مې تاسو ته مور کې خیر
ښه بلې ما کله چې لمرې وې چې ما دې مېرمن رادیو سره شو کنه نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په رسنی پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنی دا سړي چې د دې معاش ټاکل شوی ډیر کم دی یا یې کني مو ورسته په رسنی کا کې کتام څلور ځله خبرونه پر مخ باندې یو څه درې نیم سره به د معاش کې پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا ډیر کم دی د کار په مقابل کې خدا چې ما لمړی وې څه پاو او نو ماته چې هغه اول پاش چې هغه اونیم څو افغاني میچ راي کړل نو ما هغه سره کړل کور ته راغله ما انا جان مې هغه وخت کې بیا فال ولا نو خبرې و دا سم نه سوي کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول میراوري خپل انا جان چې نو کې څه ما ده خو سره و په ځای پتا و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر ما تیر سره کړل بیا ما سره هر وخت راځل دي ما غل لمړی معاش میراوري هغه ته مې ورکړي
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړی و دا ډېر عام وی چې ته باید توځي په دې اخیستې دا ماش دې اخیستې ستاند لمړی ماش د اوس باتمن سره راوړی
بله نو د څه و چې بخې ونیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه باندې شیرني هم راوړی نو ډېر کم وو د په هغه کې شیرني نه ورته راوړل خو په نورو ماشو کې ان تر اوسه چې د دې مې کړې چې ماش واخم بیا دا اړ یو شیرني د لای کشر ورور مې دې تقریبا د یو لس کال دی نو چارم اش واخم د ګورو د مخ هغه ما سره دی ما شیرني خو تا ول جره واړو نو ته هم زه ارمې اش ما اش واخم نو ارمې اش بل از ته شیرني در کوم مې وز ما شیرني ستا
بالکل مشمون کور کې همداسې نزول وی او زراچانی مخ کې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه جونی وی او لتا سونه کته صنف کې هم یوازې یو انجلۍ و د چې د افغانستان په سویل کې هم درنګ په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د جنو حضور چندان خوندور نه وو او طلبه کم رنګ وو څومره تاسو ته سخته وشه د دغه مر الکانو په منځ کې درس وای او هلته د پسنف کې درس ویل څلور کال تیر ول د دې په اړه ته وای
بلې ډېر سخته و چې هم یو تاسو راځي د نږدې کندهار په انتر ویلې د خې خو جن په کښې لږ دی بیا چې نو په انتر ولاړو نو اول څه مې په یاد دي چې ژورنالیزم په انتر ته تقریبا یو څل او یا هلوکان کامیاب شوی و او موږ یوازې دوه نجونې وو نو چې لومړی ورځ مې و پانتون ته ورتللم نو د ستینام کارونه مې پلار جان وختي خلاص کړی و لومړی ورځ مې و پانتون ته ورتللم نو دغه دوای مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړ سم یو دوه درې نجونې خو کامیاب شوی وي یعنی زه په دوه درې نجونو لا خوشاله وم چې زما سره کامیاب شوی وي هغه به راسره وي یعنی سره ته مخکې ما ته معلومه چې کندهار پانتون کې نجونې ډېرې کمې دي نو چې ولاړلم نو یو دوه نجونې راغلي وې زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوه نجونې راغلي دي بیا په لومړی صنف کې و چې موږ دا دوه نجونې و یو کلاویا دکان و نو سنگ د سنگ جوړښت مو هم داس و چې هغه چوکۍ چې سر پر سر نه پته لاس سټیپ بای سټیپ داس و چې سنگ څنګه نو وته لمه سترګې مې ورکم تور خوړی ماشاالله دوه ډیر الکوان و استاد ولاړ و او موږ یې واز درې انجن و نو لاسونه مې مریض دي د لښې مې مریض دي یعنی بيخي ډېر وخت هاو مې په پنځم په لومړي ورځ باندې سو لاړل پر پیدا سي و چې الکوان نور موږ سره پېتله موږ دې یعنی ترنج نه و لومړي سنس کې په ودی د مخ چوکي موږ ته به خالي پرې شي و ان تاسو څوک نه کښې نه سره نور به چوکيان کې وښه نه سره وي نو بیا موږ چوکي به معلومه و عمل ته به کښې نه سره په یو سنس تر دا دوین ترنج نه و نو بیا هغه یو هم سنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه به لاړله نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي یعنی شرایط سخت دي استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ باید پټ وي نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویله نکاح به مې کړی وو او د سنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه شي پر کولی یعنی الکوان ډېر ځي که زه ورته یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم دننه اچولي وه ډېر به مو برخه نه به کښې اخیستله خو بیا مو درس ډېر وویل که څه هم الکوان بېخي ډېر و خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې یعنی درس مو ویل خو داسې ډېر فعالیت مو بیا په سنس کښې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر و او موږ فقط دوې نجونې وو
اوس راجانې که په دې اړه راته وایي په پوهنتون کښې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمرې ته ورسېدلی کار مو هم په دې برخه کښې کړی دی اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کښې کار کوي که نه په کور ناست دی او دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي دوی دغې محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی
دا چې زما اخري وظیفه د رسنیو په برخه کښې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه چې دا هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه ځکه چې په ټوله راډیو کښې یوازې زه وم او طبعا هغه دولتي ځای و نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کښې یعنې کار وکړم په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب را کړي خپله مې استعفا ورکړله بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته ده د رسنۍ په برخه کښې کار کول داسې اوس هم تاسو کندهار ته راشئ د کندهار شرایط د نورو ولایتو په پرتله ډېر زیات سخت دي که څه هم طالبان دلته ډېر دي دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس یې په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي په نامه کابل یې مرکز کړی دي خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده نو بیا مې کورنۍ ویلي چې د دوی سره خو هېڅ کار هېڅ لاره نه وړل کېږي که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي یعنې دوی په مابس کښې پرادي موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې یعنې که یوه ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یوه پېښه اوس د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه سوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم نو نظام چې سکوت شو ما هم نور راغللم بیا انجوګانو ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبره شي وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم په خپل مسلک کښې به کار وکړم بېخي ډېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوښېږي هېڅ وخت نه یې پښېمانه شوي چې ما ولې ژورنالیزم وویل که څه هم ډېر به راته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل خبریاله سولې اخر همداسې خدای در باندې چوپه کړه زه ورته وایم څه خیر دی پروا نه کوي بل وخت به راشي بیا به کار په کښې وکړم نو بیا مې د هغه وروسته د رسنۍ سره کار نه دی کړی
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نه شي کولی زده کړې نه شي کولی او له تعلیمه محرومې دي هغوی ته دې خبرې څه دي
بلې دا ډېر سخت ده اول زما خپله دوې خوندې نورې د عمل لونې د اکا لونې دوی چې دي یعنې په یوولسم سنس کښې په دولسم سنس کښې پر کور باندې پاتې شولې او تر ټولو بد خاطره چې ما ته ځکه څه هم زما کشر خور ده یعنې موږ څلور خوندې یو ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کاله ده او په نام سنس کښې پاتې شوله نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله اخر موږ خو نیت نه وو نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله یعنې نور په افغانستان کښې آینده نه شته نو هغه نامزاده شوله کتام نوش په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته بندیدو د کبالې نامزاد کړل ډېر کشتام و زه په یوه شم چې نور نشم په ورته وضعیت کې دي د درسو څخه پر کور پاتې سم نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص چې اسې ورکی تر کوره بس نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید باید وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې بشته خلاص دي او زده کړې به وکړو یعنی زه خپله نه امید سوی یم زه نه پوهېږم چې زه به هغه نجونې ته څه امید ورکړم وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه صنفه پورې یعنې موږ به بېرته شل کاله شاته زه بیا به هماغه بې سوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد په موږ کې همېږي لږ څه د خلکو افکار سمېږي یعنې هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان دي بیا مو حوصله به وکړو دوه کاله مو وکړله نور به یې وکړو چې څه کېږي ځکه چې نامعلوم حالت دی چاته هېڅ درک نه معلومېږي
مننه وزراجانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړي